السلام علیکم دا سزی رډو ته د سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه ملګرو ملتو تایید کړ چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمشي مرستیاله روزمیری دی کارلوبه د جنوري تر اخره افغانستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون خبري غونډې ته په نیویارک کې وویل چې د ترتیباتو له بشپړېدو وروسته به دقیقه نیټه اعلان شي. دوجارک د دې سفر د هدف په اړه وویل چې د دوحې پروسې تعقیبول دي. دا پروسه د 2023 کال په مې میاشت کې سرمنشي انتونیو ګوتیرش پیل کړې ده. په مسکو کې د طالبانو د حکومت سفیر ګل حسن حسن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور لیک وړاندې کړ. روسیا یو اچنه هیواد دی چې د طالبان حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. ښاغلی حسن د روان هجري شمسي کال په چنګاښت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو. ولسمشر پوتین د پنجشنبې په ورځ په کرملین کې د 14 هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسمو کې وویل چې هیواد یې یو متحد خپلواک او سوله ییز افغانستان غواړي چې له جګړې، ترهګرۍ او د مخدر موادو له قاچاق څخه پاک وي. د افغانستان پاسپورت د لسم پرله پسې کال لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو کم اعتباره پاسپورت وپیژندل شو. د هنلي مؤسسې د ارزونې له مخې د افغانستان د پاسپورت لرونکی یوازې 24 هیوادونو ته کولی شي پرته له ویزې سفر وکړي. له افغانستان وروسته د سوریې، عراق، یمن، پاکستان او څو نورو هیوادونو پاسپورټونه تر نورو کم اعتباره دي. د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې 1 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي، خو بل خوا د سنگاپور پاسپورت د لیست په سر کې دی او دغه پاسپورت لرونکي 122 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. هنلي مؤسسه وایي د نړۍ د تر ټولو پیاوړي او کمزوري پاسپورت ترمنځ واټن په وروستیو کلونو کې زیات شوی. دغه مؤسسه هر کال د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پاسپورټونه د بي وي سي سفر د امکان او د هوایي ترانسپورت د نړیوالې ټولنې د معلوماتو په اساس ارزیابي کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې ژمنې عملي کوي او ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبې په ماښام د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ډول درواغ وایي. ښاغلی والتس همداراز وویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو کړنې یې بل څه شي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمېر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 اوورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډله خپل لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربه توپ پیل شو. تیره ورځ ویسټ انډیز تانزانیا ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بله لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له امله مساوي شوه او په درېیمه لوبه کې هند په 6 وکټو امریکا ته شکست ورکړ. نن په دې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان همداراز استرالیا او ایرلند هم مخامخ شي. د 19 کلنو د لږ عمر کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 6 ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. نن د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو اټکل شو.
د جدي کدا دا په ختمېدو باندې دا د جدي واورې کې وینو دا پخې واورې چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بادې.
په دې خبرونه کې مو د چاپیریال او اوبو د یو شمېر متخصصینو نظر هم اخیستی دی چې له ورښتونو د مځکې د تل د اوبو د کچې د لوړېدو لپاره څرنګه استفاده وکړو. د افغان طالبانو ترمنځ مو د اختلافاتو په اړه د سمی یوسفزی نظر اخیسته.
از با کل دی نظر اختلافات ستدی دی مختلف و موضوعات و پالبانی پالیسی و پالبانی دی کابل کندهار ترمنده
له هرات وروسته د جلال آباد ښار په مرکزی سیمو کې د رکشاو پر تګ راتګ بندیز لګیدلی. یو شمېر خلک شکایت لري. طالبان بیا وایي
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بېنظمۍ مخنیوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د واوري او باران ورېدو اټکل شوی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې د دوغو ولایتونو له خلکو غوښتي دي چې د سیندونو له غاړو او هغو سیمو چې خطر پکې احساسي شي ځانونه لرې وساتي. په روان ژمي کې د واوري او باران دا څپه په داسې حال کې پیلې شي چې ملګرو ملتونو مخکې په یوه راپور کې اټکل کړی و چې شاید سږنی ژمی به په افغانستان کې نسبتا وچ او د وریا کچه به پکې ټیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اتلسو شمال ختیځو، شمالي، شمال لویدیځو، مرکزی او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سمنګان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فراه، غور، هلمند، دایکندي، اروزګان او بامیان ولایتونو کې د واورې، تیز باران، تلندې برېښنا او تیزو بادونو اټکل شوی دی. د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر دیرشو ملي متره او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه دیرشو سانتي مترو اټکل شوی. همدارنګه په مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د تیزو بادونو اټکل شوی چې د سرعت کچه له پنځوسو څخه تر نوي کیلومتره په ساعت کې اټکل شوی. بلخوا له پیښو سره د مبارزې د آمادګۍ ملي ریاست د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیندونو له غاړو او هغو سیمو چې د سیلاب خطر پکې احساسیږي له نږدې کېدو ډډه وکړي او لازم تدابیر ونیسي او عملي یې کړي. د وریا د دغې څپې اټکل په داسې حال کې شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې په روان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو یاد ادارې په خپل درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په ومه نیټه یې په اکسپانه خپور کړ، د تیر کال له دسمبره د سخ کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت ځکه کم اټکل کړی چې کافي ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې راغلي دي چې دې موده کې به افغانستان تود او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسېدلې چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه اوبه شوې واوره په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. په عین حال کې یو شمېر کروندګرو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد آغا څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل
جدی چې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بعدې سږ کال نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري. د اوسه نه معلومیږي چې دا جمع بې بارانه دی او واوري به پکې ونه شي. د تیر کال غوندې په غرونو هغه واورې هم نه دي شوي. د اوسه نه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډېر زیات اندېښمن یو.
دغه راز د پلازمېنې کابل د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیرګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدو له امله د دوی په سیمه کې بېلابېلې ناروغۍ زیاتې شوي دي.
باران نشته، خلق ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنی ډیره ده او موږ بې وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله سخته وچکالی ګالي او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره د مقابلې لپاره ډیر کم امکانات لري. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو پنځو کلونو کې پرله پسې وچکالي د افغانانو ژوند ګواښلی دی او 2015 کال په تیرو 50 کلونو کې د تر ټولو سخت وچ کال په توګه ثبت شوی دی. سره له دې چې نسبتا وچ ژمی او د واورو او بارانونو ټیټه کچه اټکل شوې خو د وریا دغه پیلېدونکې څپه کیدای شي د ځینو سیمو د بزګرانو لپاره یو څه هیله بخون کیوی.
نن د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د واورو بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د واورو په تړاو متخصصین دا سپارښتنه کوي چې له بامونو څخه باید خلک پر خامو ځایونو واچوي. د سړکونو واوري هم پر خامې مځکې واچوي چې مځکه یې جذب کړي، او د مځکې د تل اوبه چې په افغانستان کې د وچکالۍ او ژورو څاګانو د کینستلو له امله ټیټې شوي دي بیرته څه راپورته شي. پر پخو سیمو د واورو له اچولو سره اوبه تبخیر کیږي چې بیا د مځکې د تل اوبو ته ګټه نه کوي. د نن ورځې د وړاندوینې له مخې په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه هم وري. د باران له اوبو سره خلک څه وکړي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي
چې په ویلي کې د سزای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي د دې لپاره یو څه وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او د اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي چې فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي او دا په تدریج سره د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د سطح د مځکې لاندې دا راپورته کړي.
د کابل پوهنتون د ځمکې پېژندنې پوهنځي پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل چې د مځکې د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅې هم کولی شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنها خلک بعد دولت هم دا کار وکړي، دوی دې لپاره به دوی خو امکانات لري، سکواټر لري، نور وسایل شته. دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي، جذبي څاګانې، غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جذب شي مځکې لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په ښارونو کې هسکې ودانۍ باید مجبور شي چې جذبي څاګان وباسي.
په ښارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولري. اوس خو خوشبختانه دا کار روان دی، په دې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې باید خوشی نسی دغه جذبي څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي څا ته هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کوي، هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ته ما پیشنهاد کړی کابل شهروالی سره می په تماس نیولی و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اړه خلی د کانالونو دا په هر سل متر کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې په ځینو ځایونو کې چې نوی ویالې جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي، خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کیږي. په ښارونو کې د ورشتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلې لارې باید کانکریټ نشي، او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نشي، ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي، په ژمي کې هوا سړوي. نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه ښاغلی نادم وایي
هغه داسې یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادهونه بیا په منځ کې دغه خښتو بیا خاص خاوره ده هلته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې ډکي. دا خاوره خاص دغه د پاره ده چې اوبه جذبوي. ځینې ځایونه حتی شخصي کورونه چې خلک جوړوي د خښتې فرشي هلته هم دا خاوره ټیټي د خښتو په مابین کې داخل خلا چې پیدا کیږي دا ډکي. دا خاورې شته په افغانستان کې خو بیخي ډېر دي، هر څه هر ځای پیدا کولای شي.
که په ښارونو کې دې ته نسبي توجه زیاته شوې ده چې د ورشتونو اوبه ډېرې ځای نه شي، په کلیو او بانډو کې باید خلک څه وکړي؟ د نړیوال بانک د یو راپور له مخې 80% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو او بانډو کې هم د ورشتونو اوبه زیرمه کولای شو.
خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري، د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او داسې اوزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو موږ او تاسو دا برمې لرو چې وچ دی، دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي.
د نجیب الله سدید له همدې لارښوونو سره یوې سیاسي موضوع ته مخه کوو. آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات شته؟ له یوې خبرتیا وروسته به یې واوري.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په ټویټر.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاسو سره.
بی بی سی په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات راخلي، او د راپور له مخې د دې اختلاف نقشه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په هغه ژغیز پیغام کې لبرایش کړي چې دی پکې طالبانو ته له خپلمنځي اختلافاتو د ډډې کولو خبره کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړي، او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان څومره دی.
از ما خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې، پالیسي په اړه باندې، د کابل کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحي اختلاف شته دی. خو دا اختلافات دومره مونه دي چې هغه دي د طالبانو د زوال سبب وګرځي. او شیخ هبت الله اخندزاده چې دا کومې خبرې کوي، زه فکر نه کوم چې دا سلیک شوی شی دی. دا خو هره ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات مه کوئ، یا خپل منځ کې اتحاد او اتفاق بس تاسو د بقا سبب وي، او که تاسو لکه خپل منځي اختلاف کوئ نو دا بس تاسو د زوال سبب شي. دا خو هر څوک کوي، دا خو عمومي اصطلاح ده. او د دې معنا دا نه ده چې حتما د دننه کوم غټ رفت وي، یا د غټ اختلاف وي، یا د کوم خطرناک اختلاف وي. البته اختلاف د نظر شته ده.
تاسو وی چې د نظر اختلاف شته، د نظر دا اختلاف د چا تر منځ دی؟ یعنی داسې کمی کمی ډلې دي یا کم کم مشران دي چې دا غي تر منځ دا اختلاف ته، او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته دي. مثلا نړیوال ټولنې سره په تیرو 15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل، د طالبانو حکومت رسمیت پیدا نه کړو، او کله چې طالبانو مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه د میرمنو پر زید باندې چې په کندهار کې کوم سوچ ته، یا د میرمنو د تعلیم په خلاف باندې، یا د کار په خلاف باندې، دا اصلي موضوع د طالبانو حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي. د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي. ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ هبت الله اخندزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده. خو په کابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې دې پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار، یعنی کوم چې د ملا هبت الله ځایناستی دی، د اغې نه علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغې د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خو ډېر ژور ټکی دی. لفظ د اصطلاح ده، دا کارول شاید ډېره قوي وي. داسې ویلی شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري او نقطه نظر یې یو نه ده. خو دا په دې معنا هم نه ده چې دوی د دغه نقطه نظر چې د دوی خلاف ته یا اختلاف ورته وایي، هر څه چې ورته وایي په مقابل کې دي د شیخ هبت الله اخندزاده په مقابل کې ودرېږي، یا د هغه ته کرخه راکاږي، یا د یعنی دا یو هر څه چې خپل ځان محدود ځان دپاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا که داسې شوی بهتره به و.
خو د دې امکانات خوشته سمی صاحب که وګورو نو طالبان خو نه یو منظم حکومت دی، او نه یو منظم فوج دی چې په هغې کې یو ډسپلن وي. نو د دې امکانات ستاسو په نظر کې نشته دی چې کنی دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلېدلی شي؟
زما خبره دا ده چې دا یو ڈسپلن فوج هم دی، ڈسپلن گند هم دی، ڈسپلن لري. یعنی دا خبره ده په طالبانو غټ کریډیټ دا ده چې خپل منځ کې د یو بل اتحاد کوي، یو بل سره اختلافات کلري، هم هغه دیهات نه رسوي چې مسلې جوړې کړي. او همدغه د طالبانو د کامیابۍ راز ده چې په دې 15 کلونو کې د دوی په منځ کې کوم غټ بیلتون رانلو، کوم غټ ګروپ ترېنه بیل نه شولو، هغه څوک بیل شوي دي هغوی هېڅ هم نه دي ترلاسه کړي.
تاسو سمی صاحب څه فکر کوئ چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې ګړې جوړ شو، په پوله باندې نښتی هم وشوي چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي، یعنی په دې سطح باندې، او تر اوسه پورې پوله بندې دي، طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي، د دې اختلافاتو خو به دا کومه وجه نه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا وجه دی، ځکه چې طالبانو یو موقف ده، او چونکې د پاکستان خلاف موقف چې هر چا نیولی دی په افغانستان کې دننه هغې ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی. او تاسو وکتلو په دې تېرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د میرمنو موضوعات و، د ښځو تعلیم و حقوقو، هغه بالکل شاته لوېدلي دي. اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي، یعنې د خلکو
ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوختي دي. البته ورو ورو اوس خلکو ته دا اندازه کېږي په افغانستان کې هم کېږي په پاکستان کې هم کېږي، دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو دپاره د اقتصاد دپاره د تګ راتګ دپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي.
سمی یوسف صاحب د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد د بی بی سی دا راپور چې پکې د طالبانو د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو ادعا شوې ده رد کړ او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او د نظام دننه قوي یواله اطاعت او صداقت شته او د اختلاف په اړه هیڅ اندېښنه نشته. ښاغلی مجاهد په اکسپانه کې دا هم لیکلي چې د اسلامي امارت په نظام کې ټولې چارې د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره کیږي او د اختلاف لپاره هیڅ ځای نه پاتې شي. د هغه په وینا د یووالي او موافقې د اهمیت په اړه د چارواکو څرګندونې یا هغه کوچنۍ مسلې چې نظرونه یې توپیر کولی شي هیڅکله د اختلاف معنا نه لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سرحداتو تړل له امنیتي اړخه یو لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان طاهر اندرابي د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پولو له تړل کېدو سره سوداګري ته زیان اوښتی، خو که چیرته د دغې پریکړې په نتیجه کې د تروریستي بریدونو او تلفاتو مخه نیول شوې وي نو له امنیتي اړخه دا کار د توجیه وړ دی. ښاغلی اندرابي ټینګار وکړ چې په وینا یې له افغانستان څخه راټوکېدونکی تروریزم د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینۍ لانجمنه مسله ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د اړیکو رغول غواړي، خو په دې شرط چې د افغانستان خاورې څخه د تروریستي بریدونو لپاره کار وانخیستل شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د تورونه په مکرر ډول رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ متوجه کړي. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د تیر اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو استازو د اختلافاتو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې، خو کومه مشخصه نتیجه یې نه ده ورکړې او تجارتي لارې تر اوسه هم بندې پاتې دي. د ناتو د غړي هیواد ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخت دی چې د دغو دوو هیوادو له دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض د سپتمبر په میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون کړی و. هاکان فیدان د پنځشنبې په ورځ د مرحومې په 25مه خبريالانو ته وویل اوس مهال خبري روانې دي، خو تر دې دمه کوم توافق نه دی لاسلیک شوی. شغلی فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتا لوی پلیټ فارم د رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د سیمه ایزو درې قدرتونو ترمنځ دغه احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه د درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقرې، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ د می په میاشت کې له څلور ورځني سخت جنګ څو میاشتې وروسته لاسلیک شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمېر ریکشا چلوونکي وایي وروسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم ریکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورټ ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولیا وایي پر ریکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلوونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلوونکي چې د خپلې 11 کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله ډېره کمه سوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشی چې کومې دي دا زموږ لپاره ډېره سہولت پدې او چې کم مصرف او کم مثال چې خانی ته تلل دومره مصرف نه کېږي. یا به سلوي یا به 500 په غسل او کوم ټیکسي منګاونی سو هغه تقریبا 200-300 روپۍ دي. موټر د مشکلات سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبه له ورځې یعنی 14 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه‌چرخه‌ها یا رکشاها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د رکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کېږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونه وه او ځان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانې ویان سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د رکشاو چلوونکو ته یې ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو رکشا چلوونکو هیله کېږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د رکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واوري.
سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی ساغاز میکنیم با مهمترین خبرها. سازمان ملل متحد تایید کرد که رزماری دکالو معاون سرمنشی این سازمان در امور صلح و سیاست تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد دیروز در یک نشست خبری در نیویورک گفت که پس از تکمیل شدن ترتیبات تاریخ دقیق این سفر اعلام خواهد شد. دوجارک در مورد هدف این سفر گفت که پیگیری روند دوحه است. این روند در ماه می سال 2023 از سوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شده بود. گل حسن سفیر حکومت طالبان پنجشنبه در مسکو اعتمادنامه خود را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سپرد. روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. حسن در ماه سرطان سال جاری به عنوان سفیر طالبان در مسکو گماشته شد. پاسپورت افغانستان برای دهمین سال پیاپی به عنوان بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شد. بر بنیاد شاخص پاسپورت هنلی این گذرنامه بار دیگر در پایین‌ترین جایگاه فهرست معتبرترین پاسپورت‌های جهان قرار گرفته. بر اساس این ارزیابی شهروندان افغانستان تنها می‌توانند بدون ویزا و 24 کشور سفر کنند. پس از افغانستان پاسپورت های سوریه، عراق، یمن، پاکستان و چند کشور دیگر در رده های پایین این فهرست قرار دارند. مایک والز نماینده ایالات متحده در ملل متحد هشدار داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به وعده های خود عمل می کند و به بوزو گفته که برای جلوگیری از کشتار در ایران همه گزینه ها روی میز هستند. والز پنجشنبه در جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد گفت که ایالات متحده در کنار بگفتش مردم شجاعی ایران استاده است. او تاکید کرد که سطح خشونت و سرکوب اعتراضات اخیر در ایران می تواند برای صلح و امنیت جهان تبعات داشته باشد. و با سلسله جام جهانی 5 آوره کرکت نوجوانان زیر 19 سال نخستین بازی افغانستان امروز در برابر آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. این رقابت ها دیروز با میزبانی زیمبابوه و نامیبیا آغاز شد. وست اندیز دیروز با تفاوت 5 وکت تانزانیا را شکست داد. بازی زیمبابوه و اسکاتلند با دلیل بارندگی مساوی اعلام شد و در سومین دیدار هند با 6 وکت امریکا را مغلوب کرد. قرار است امروز پاکستان با انگلستان و استرالیا با آیرلند به مسافه هم بروند. دیدار نهایی جام جهانی کرکت نوجوانان زیر 19 سال در 6 ماه فوریه برگزار خواهد شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه امروز دست کم 18 ولایت افغانستان شاهد بارش برف و باران خواهند بود.
جدی که دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره باد است.
محدودیت بر فعالیت ریکشاها در حداقل 2 شهر افغانستان بر زندگی مردم چه تأثیر میگذارد؟
ریکشاها معمولا ارزانتر تمام میشد رفت آمد، برای همین سخت مخصوصا برای خانم ها.
و گوشت لاندی غذای خوشمزه و پرطرفدار در افغانستان، مردم چقدر امکانات پخت و پز دارند؟
خانواده های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد باز هم نمیخوان فرزندانشان بدون لاندی بمانند، همیشه لاندی میکنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در حالی که افغانستان با خشکسالی و کمبود آب مواجه است، اداره هواشناسی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در 18 ولایت خبر داده. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان نسبت به خطر سیلاب و رویدادهای طبیعی هشدار داده و از مردم خواسته که از کنار رودخانه ها و مناطق پرخطر فاصله بگیرند. این در حال است که بر بنیاد پیشبینی های ملل متحد زمستان امسال به گونه کلی خشکتر از حد معمول خواهد بود و میزان برف کاهش می‌یابد. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنوید.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز از احتمال بارش برف و باران در 18 ولایت شمال شرقی، شمالی، شمال غربی، مرکزی و جنوب غربی افغانستان خبر داده. بر اساس این پیشبینی در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنگان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فرا، غور، هلمند، دایکندی، اروزگان و بامیان بارش شدید باران، برف، رعد و برق و وزش بادهای تند رخ خواهد داد. میزان باراندگی در مناطق مختلف بین 10 تا 30 میلی متر و مقدار برف بین 10 تا 35 سانتی متر پیش بینی شده. همچنان در ولایت‌های مرکزی به شمول سالنگ‌ها وزش بادهای شدید با سرعت 50 تا 90 کیلومتر در ساعت انتظار می رود. در همین حال ریاست ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از باشندگان این ولایات خواسته که از نزدیک شدن به کناره‌های دریاها و مناطق در معرض خطر سیلاب خودداری کرده و تدابیر لازم را روی دست بگیرند. پیشبینی این موج بارش ها در حال صورت می گیرد که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد اخیراً اعلام کرده که سطح غیر معمول پایین برف و باران در زمستان جاری در افغانستان در ماه‌های آینده تأثیر جدی بر منابع آبی، زراعت و امنیت غذایی خواهد گذاشت. این نهاد در گزارش 3 ماهه‌ای که روز چهارشنبه 7 جانوری در صفحه اکس خود منتشر کرد، گفته که از دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال رطوبت خاک به دلیل باراندگی پایین برآورد شده. در این گزارش آمده که افغانستان در این دوره زمستان گرم و خشک را تجربه خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش میزان برف در مناطق کوهستانی طی 25 سال گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده. زیرا آب شدن برف در بهار بخش بزرگ از آب مورد نیاز دریاها و زمینهای زراعتی به ویژه کشتهای گندم را تامین میکند. در همین حال شماری از دهقانان نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کردند. محمد آقا یک دهقان از ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
جدی چه داد په ختمې دو باندې دا د جدی
امسال هیڅ باران نیست. از همین حالا معلوم می شود که این زمستان به باران است. مثلا سال گذشته در کوه ها برف هم نباریده، هوا بسیار آلوده است، در هر خانه کودکان و بزرگسالان بیمار افتادند. ما از همین حالا نگران فصل آینده هستیم.
همچنان وزیر گل، یک از باشندگان ولسوالی دهسبز کابل، بر رادیو آزادی میگوید که به دلیل زمستان خشک و نبود بارندگی بیماری های گوناگون در منطقه ایشان افزایش یافته. او گفت:
باران نشته، خلق ناروغان دی، هوا که
باران ها نیست، یک نوع سرمای خشک است که انسان را کاملا از پا می اندازد. کودکان بیمار هستند، بیکاری و فقر افزایش یافته. ما حتی آنقدر توان نداریم که برای گرم کردن خانه ها چوب بخریم. وضعیت بسیار خراب است.
این در حال است که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی شدید روبروست و امکانات بسیار محدودی برای مقابله با پیامدهای آن دارد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اکتبر سال گذشته در گزارش گفته بود که خشکسالی‌های پی در پی در 5 سال اخیر زندگی افغان‌ها را به خطر انداخته و سال 2025 به عنوان خشک‌ترین سال در 50 سال گذشته ثبت شده. با وجود پیشبینی زمستان نسبت تن خشک و کاهش میزان برف و باران، آغاز این موج باراندگی می تواند برای دهقانان برخی مناطق امید بخش باشد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. طوری که در خبرها هم گفتیم، مایک والتز نماینده ایالات متحده در ملل متحد هشدار داده که رئیس جمهور ترامپ به وعده های خود عمل می کند و به شکل واضح گفته که برای جلوگیری از کشتار معترضان در ایران همه گزینه ها روی میز است. والتز پنجشنبه در جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد گفت که کشورش در کنار مردم شجای ایران است. او افزوده که سطح خشونت و سرکوب اعتراضات اخیر در ایران میتونه برای صلح و امنیت جهان تبعات داشته باشه. آقای والتز گفت که رئیس جمهور ترامپ مرد عمل است، نه اهل حرفای بی‌پایان مانند آنچه در ملل متحد می‌بینیم. او بروشنی اعلام کرده که برای توقف کشتار همه گزینه‌ها روی میز است. او ادعای ایران مبنی بر این که اعتراضات توطئه خارجی برای زمینه‌سازی اقدام نظامی است را رد کرده. نماینده ایالات متحده در ملل متحد افزوده که همه در جهان باید بدانند که رژیم ایران اکنون از همیشه ضعیف‌تر است و به همین دلیل چنین دروغی را مطرح می‌کند، به خاطر قدرت مردم ایران در خیابان‌ها. آنها می‌ترسند، آنها از مردم خودشان می‌ترسند. آقای والتز همچنان گفته که حکومت ایران میگه که آماده گفتگو با ایالات متحده است، اما اقداماتش چیز دیگری را نشان میده. در ابتدای این نشست که به درخواست آمریکا و در پی سرکوب شدید اعتراضات در ایران در مقر ملل متحد برگزار شد، مسیح علی نژاد و احمد باطمی با عنوان فعالان سیاسی و اجتماعی ایران در مورد ابعاد سرکوب اعتراضات در کشورشان سخنرانی کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان میتونین به وبسایت ما هم سر بزنین. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزارت خارجه پاکستان میگوید که بستن مرز با افغانستان در صورت جلوگیری از حملات تروریستی از نظر امنیتی یک دستاورد به شمار می رود. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست در اسلام آباد گفت که مسدود ماندن مرز میان دو کشور، هرچند بسته بودن مرز به تجارت آسیب رسانده و برای تاجران زیانبار بوده، اما اگر این اقدام مانع حملات و تلفات پاکستانی شده باشد، از دیدگاه امنیتی قابل توجیه است. و همچنان تأکید کرده که تروریسم برخواسته از خاک افغانستان تنها مسئله اساسی میان دو کشور است و پاکستان خواستار بهبود روابط مشروط به جلوگیری از استفاده خاک افغانستان برای حملات تروریستی است. پس از درگیری‌های شدید میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر پارسال، تمامی گذرگاه‌ها میان دو کشور برای هر گونه تجارت و رفت و آمد بسته شد. هرچند نشست‌های میان هیئت‌های حکومت طالبان و حکومت پاکستان در دوحه، استانبول و ریاض برگزار شد، این گفتگوها به طور آشکار نتیجه مثبت در پی نداشت و گذرگاه‌ها همچنان برای رفت و آمد بسته ماندند. رادیو آزادی. فعالیت ریکشاها در شهر جلال آباد و همچنان در هرات معدود شده و مسیرها و ساعات مشخص برای آنها تعیین شده. شماری از رانندگان ریکشاها میگن که پس از وضع محدودیت بر فعالیتشان، عوایدشان چند برابر کاهش یافته. آن سو باشنده های هرات و جلال آباد هم ریکشه ها را یک واسطه ارزان و قابل دسترس در هر منطقه برای حل مشکلاتشان خوانده و میگن که با محدود شدن فعالیت ریکشه ها مشکلات بیشتر شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از وضع محدودیت بر فعالیت ریکشه ها در ولایت هرات، اداره ترافیک ولایت ننگرهار نیز تازه فعالیت ریکشه ها را در شهر جلال آباد محدود کرده و مسیرهای مشخص برای فعالیتشان تعیین کرده است. این اقدام اما سبب نگرانی شماری از رانندگان این ریکشه ها در ننگرهار شده است. یکی از مالکان ریکشه که سرپرست یک خانواده 11 نفری در شهر جلال آباد است میگوید که از دو روز به این طرف که محدودیت بر فعالیت ریکشه ها از سوی اداره ترافیک ننگرهار وضع شده بر عوایدش تاثیر منفی گذاشته است. او با دلیل اساسیت موضوع به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
من برخی از اجناس خانه را فروختم و ریکشا گرفتم تا برای کودکان خود یک لقمنان حلال پیدا کنم. اما از دو روز که بر فعالیت ریکشاها محدودیت وضع کردند، قبلا اگر روزانه تا 500 افغانی عاید می کردم، حالا تا 100 افغانی پایین آمده است. کاروبار کاملا متوقف شده و مشکلات اقتصادی خانواده هم زیاد است.
در این حال شمار از باشنده های شهر جلال آباد نیز از این ناحیه نگران هستند. شفیق یکی از باشنده های شهر جلال آباد میگوید ریکشا یک واسطه ارزان و قابل دسترس برایشان بود.
ریکشا یک ذره آسان‌تر و کم مصرف بود که چرا که ما در یک جمعی رفتیم 20 روپیه 30 روپیه 40 روپیه میگیره، اگر کدام جایی تا کدام جایی که 40 روپیه ریکشا میگیره تاکسی تا اوجا 150-200 روپیه میگیره. اینجا وضعیت اقتصاد ما سکولگی خراب است. دیگه شبخانه میرفتیم دیگه 50 روپیه از ما میگیرید، حالی که ما برای تاکسی میگیم تقریبا تا 200 روپیه میگیره. دیگه بر ما بسیار یک بسی تمام میشه.
اداره ترافیک حکومت طالبان در هرات نیز در اوایل همین هفته در این شهر اعلام کرد که بر بنیاد تصمیم کمیسیون نظم شهری از روز شنبه 13 جدی تردد تمامی ریکشاها چه دارای اسناد و چه بدون اسناد در سطح شهر ممنوع می شود. هرچند شماری از راننده های ریکشا از ممنوع شدن فعالیتشان در هرات در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که حکومت طالبان با منع تردد ریکشاها در سطح شهر یگانه منبع درآمدشان را قطع کرده، اما حالا شماری از باشنده های هرات می گویند که ریکشاها از روز چهارشنبه بدین سو با گونه محدود و در جاده های فرعی فعالیت می کنند. نارون ناردان یکی از زنان هرات در مورد به رادیو آزادی گفت:
تردد سه‌چرخه‌ها یا ریکشاها در هرات منع شده. از مسیرهای اصلی و از جاده‌های فرعی هم منع شده، اما خب باز هم قابل استفاده هستن. اما بیشترین کاربرد ریکشاها که مردم می‌خواستن از او استفاده می‌کردن در قبل همین راه‌های اصلی بود و مسیر کار مردم بیشتر به همین قسمت‌ها بود. ریکشاها معمولاً ارزان‌تر تمام می‌شد رفت و آمد، برای همین سخت مخصوصاً برای خانم‌ها.
برخی از باشنده‌های شهرهای جلال آباد و هرات هرچند از این اقدام حکومت طالبان استقبال کرده و میگویند که با این کار جاده ها وضعیت بهتر پیدا کرده و ازدحام کمتر شده است، اما تاکید میکنند که باید برای حل این مشکل سیستم ترانسپورت شهری فعال شود تا از لحاظ اقتصادی مردم با مشکل روبرو نشوند. مسئولان مالی حکومت طالبان در ولایت هرات به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما سید طیب همت سخنگوی قماندانی امنیت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این اقدام به هدف ایجاد نظم در شهر اتخاذ شده و برای راننده های ریکشا مسیرهای مشخص تعیین شده است.
مخمو دخاری نظم تینگخت و دعام
هدف از این کار تأمین نظم شهری، مسئول ساختن رفت و آمد عامه و جلوگیری از بی‌نظمی بوده است. از تمام رانندگان ریکشا تقاضا می شود که با ادارات امنیتی و ترافیک همکاری کرده و متعهد به مراعات کردن قانون باشند.
قانون مراعات تجمن باتشین.
دو سال قبل کابینه سرپرست حکومت طالبان نیز با وزارت امور داخلی طالبان وظیفه سپرده بود تا طرح برای کنترل واردات و تردد ریکشاها در شهرها تهیه کرده و نتیجه آن را با جلسه کابینه آنان ارائه دهد. حالا پس از دو سال ظاهرا حکومت طالبان برای حل مشکلات شهری و ایجاد نظم در جاده ها در برخی ولایات به شمول هرات و ننگرهار تصمیم به کنترل فعالیت ریکشاها گرفته است. ریکشاها وسیله نقلیه کوچک است که استفاده از آن روش حمل و نقل ارزان و آسان شناخته می شود و نقش مهمی در ترانسپورت شهری روزمره مردم دارند. این وسیله نه تنها به عنوان یک راه سریع و صرفه‌جویی برای رفت آمد در شهر عمل می کند، بلکه منبع درآمد بسیاری از خانواده ها نیز محسوب می شود. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شماری از جوانان که رای دیگر برای پیدا کردن نفقه خانواده‌شان را نداشتند با فروختن طلا اشیاء قیمتی خانواده یک واسطه رکشا خریداری کرده و توسط آن امرار معاش میکنند.
بیشتر از خبر، شما برای کاهش فشارهای ذهنی تان چه میکنین؟ روح الله عزیزی از بلندی های هرات پرواز میکنه با استفاده از پاراگلایدر. میگوید که پاراگلایدینگ برش هم سرگرمی است و هم فشارهای ذهنیش را کاهش میده. بیشتر در این گزارش.
روح الله عزیزی جوان افغان میگوید پرواز در آسمان با استفاده از پاراگلایدر راه برای دور ساختن فشارهای ذهنی و استرس‌های روزمره است. او میگوید از 8 سال به این سو با پاراگلایدر، وسیله پرواز ورزشی و تفریحی با چتر تکه‌ای و بدون موتور آشنایی دارد و در این مدت تا سطح مربی آموزش‌های لازم را در ایران فرا گرفته و حدود 300 پرواز انجام داده است. عزیزی برادی آزادی گفت که در سال جاری خورشیدی پس از سالها زندگی در ایران به افغانستان اخراج شد و اکنون در کوههای ولایت هرات به پرواز با پاراگلایدر به چتر بالسواری یا پاراگلایدینگ ادامه می دهد و دقایق و یا ساعت در آسمان پرواز می کند.
هر موقعم که زیاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا به خانه، بازم این لوازم خوربر می دارم میرم به همون بغل. اگر مثلا هوا پروازم نباشه باز گران هندلینگ زمینی کار میکنم. با همین کلن عادت کردم با همین چتر و پاراگلایدر. این برای من یک حس خاصی داره. به ایرانم که بودن همون رقم کار ساختمانی میکردیم یا اصابمون خرمشی یا مثلا ناراحتی از جمعی بودم بازم تعطیل میکردم میرفتم. این بسیار یک حس خوبی برای من میده.
با گفته او شرایط هوا و باد در هرات برای این ورزش همیشه مناسب نیست، اما علاقهش باعث شده که با وجود دشواری ها این سرگرمی را رها نکند. روح الله عزیزی طریقه پرواز با پاراگلایدر را چنین توضیح می دهد.
این ما میریم با ارتفاعات بلند و چتر را همونجا باز میکنیم، آماده میکنیم، باز از یک تار از همون لینا استفاده میکنیم و او را میکشیم و میاد بالای سر ما. از مطمئن میشیم که این چتر بالای سر ما آماده هست، مشکلی برایش ایجاد نیست. بعد با یک دویش کوچک مثلا با یوان 2 متر 3 متر قدرت می خود همون چتر تو را زمین میکنه بلند میکنه میبره به هوا.
روح الله عزیزی میگوید اگر توانایی مالی می داشت تا یک چتر 2 نفره تهیه کند میتوانست به دیگران آموزش بدهد یا علاقمندان را با خود به پرواز ببرد. با گفته او قیمت یک پاراگلایدر 2 نفره در بیرون از افغانستان هنگفت است و فراهم کردن آن از توان شخصیش بیرون است. عزیزی امیدوار است که با فراهم شدن امکانات بتواند از این را هم به جوانان آموزش بدهد و هم یک منبع عاید برای خود ایجاد کند.
دیگه کافی نداشتیم که از همونجا چتر 2 نفره امینارم بیاریم. به اداره ورزشی هم رفتیم. راجع به این ورزش کسی اصلا حمایت نمی‌کنه. مگر خدا بخواد تا بهار اگه بودجه یا پول از این برام بر قرض بگیریم یک 2 نفره رو بخوایم. نیست که تجهیزاتش مثلا دارم. میتونم ان شاء الله با 2.5 لکینا می چتر دیگه رو بخریم. باز دوستایی که مایل به ورزش بود که بیاد با هوا مثلا آب و هوا و اسمی نه بالاخره اگه حواسی تفریح بکنه بتانه با خود خوب ببرم بالا و پرواز بدیم بیارم پایین.
او می افزاید که تا کنون هیچ گونه حمایت رسمی دریافت نکرده، اما در این مدت شمار زیاد از جوانان با او تماس گرفته و علاقمندیشان را برای یادگیری پرواز با پاراگلایدر ابراز کردند. روح الله عزیزی آرزو دارد روزی برسد که آسمان افغانستان پر از پاراگلایدر باشد و این ورزش در کشور به گونه گسترده رواج پیدا کند. استفاده از پاراگلایدر در افغانستان هنوز پدیده تازه و کم شناخته شده است و امکانات و زیرساخت‌های لازم برای آن به گونه گسترده وجود ندارد. چتر بال سواری یا پاراگلایدینگ یک ورزش تفریحی است که با استفاده از پاراگلایدر یا چتر بال انجام می شود. پاراگلایدر وسیله سبک و بالمانند است که بدون موتور پرواز می کند. فرد با اتصال به بال از طریق چوکی معلق و بهره‌گیری از باد و جریان‌های هوای گرم می تواند از بلندی‌ها پرواز کرده و در آسمان هدایت شود. کنترل پرواز با تغییر وزن بدن و فشار بر بریک‌ها انجام می شود. چتر بال سواران معمولاً از کلاه ایمنی و لباس مناسب استفاده می کنند و یک پاراشوت احتیاطی نیز با خود دارند. و از طریق مخابره با همراهانشان در بلندی ها در تماسند و از این طریق هدایت های را دنبال می کنند. نوید پوپل، مربی ورزش پاراگلایدینگ و رئیس فدراسیون ورزش های هوایی در افغانستان، حدود 6 ماه قبل در صحبت با برخی رسانه ها گفته که این ورزش از حدود بیش از یک دهه در افغانستان رایج است. با گفته او اما تجهیزات آن هزینه بر است و یک دوره آموزشی آن 15,000 افغانی مصرف دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. حالا در مورد غذای خوشمزه براتون میگیم که با استفاده از گوشت لاندی تهیه میشه. پخت و پز و مصرف گوشت به روش لاندی در فصل زمستان در افغانستان از گذشته بین مردم رایج بوده، اما امروز وضعیت چگونه است؟ آیا مردم هنوز گوشت را لاندی میکنن؟ در این گزارش جالب بشنوید.
معمولاً مردم افغانستان گوشت گوسفند را در فصل خزان به روش لاندی آماده می کنند و در زمستان مصرف می کنند. این غذای سنتی پیشتر در بسیاری از ولایت ها بسیار رایج بود، اما اکنون به گفته برخی مردم افزایش فقر باعث شده که این رسم کم تر شود. فیصل، یکی از ساکنان ولایت پکتیا، به رادیو زودی گفت که هر سال گوشت لاندی می کردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را نتوانستند انجام دهند.
امسال ما نتوانستیم لاندی کنیم چون کسب کار نیست و وضعیت مالی ما خراب است. اگر کار و درآمد بود من هم انجام می دادم.
سمیم از ولایت لوگر نیز همین نظر را دارد و می گوید که گوشت مواشی برای لاندی بسیار گران است و مردم توان خرید آن را ندارند.
ما خودمان هم لاندی نکردیم. به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از مردم در روستاها و خانه ها لاندی نکردند. خرید یک گوسفند یا پوز برای لاندی 13 تا 14 هزار افغانی هزینه دارد. بنابراین کسی توانی خرید ندارد.
یک زن ساکن ولایت اندر ولایت غزنی که اجازه خانوادهش برای افشای نامش را نداشت، به رادیو زودی گفت که آنها هم لاندی کردند و در منطقه ایشان هیچ کس نمی خواهد این فرهنگ را به دست فراموشی بسپارد.
دیر کچنه فامیلی وزیقسن.
خانواده های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد، باز هم نمیخوان فرزندانشان بدون لاندی بمانند. همیشه لاندی میکنند.
او افزود که در روستاها و قصبات در روز لاندی همسایه ها و مردم دعوت میشدند و گوشت لاندی شده از گوسفند پخته میشود و این روز به شکل یک جشن برگزار میشود. عزت خان دولتزوی از ولایت خوست که اکنون در کابل زندگی میکند نیز گفت:
ما امسال لاندی کرده ایم. گوشت لاندی در پلاو بسیار خوشتم است. بعضی ها آن را شوربا می پزند و برخی روی آتش به شکل کباب سیخی که طعم بسیار خوبی دارد.
در مورد این که چگونه لاندی کردن در میان مردم رایج شد، اطلاعات رسمی در دست نیست، اما علمگل سحر فعال فرهنگی دلایل آن را این گونه می شمارد.
عمده دلیل داد چې په وختونه کې خو باور بډیر کېدلې زتر شاله.
علت اصلی این بود که سابق برف زیاد می بارید. شهرها نزدیک هم نبودند و امکانات کم بود. تمام زمستان را مردم در خانه و مسجد می گذرانیدند. همچنین امکانات نگهداری گوشت وجود نداشت. اکنون یخچال ها موجود است، اما مردم به دلیل طعم لذیذ گوشت لاندی همچنان آن را ادامه می دهند. معمولاً در ماه میزان و عقرب گوسفند ذبح می شد.
میزان و عقرب اونو پسونو بیار الاول.
آقای سحر می گوید هرچند اکنون امکانات ذبح تازه و نگهداری گوشت وجود دارد، اما گوشت لاندی خوش‌طعم است و حتی مردم شهرها نیز آن را می پزند. به گفته مصاحبه شوندگان گوشت لاندی به قطعات تقسیم می شود، سپس نمک زده می شود و در هوای آزاد آویزان می شود تا به مدت 7-8 روز خشک شود، اما تاکید می کنند که در قاق کردن یا خشک کردن گوشت لاندی باید مراقب بود تا آن را یخ نزند. دکتران نظرهای مختلف درباره گوشت لاندی دارند. برخی می گویند باعث بیماری های مختلف می شود، اما برخی دیگر معتقدند که اگر گوشت لاندی به درستی خشک و نگهداری شود باعث بیماری نمی شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
السلام علیکم.